ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی ملګری روحلا زدرانی کې هلی او سلامونه منه د پاکستان د امنیتی او سرتیرو د ډلې و کسانو وجنه د دې خبرونه د سر موجوده د دې ترڅنګ د پنجاب په ګوجرانواله کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ یو جلسه کیږي په دې اړه باندې به هم تاسو تفصیل ووري خو له هر سمخ کې خبرونه د فرخنده اسد نه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کی د بلوچستان پر مکران های وے په یو واستوال خطه کې و سرحدي عسكر او د او جی ڈی سی ایل ادارې و ساتون کی وجل شوې دي. نن د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې جلسه کوي او پرون په امریکا کې د کورونا وایرس نږدې 15000 کیسونه رپورټ شوې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز اطلاعاتو سانګي آی اس پی آر په خپل بپاڼه ورکړي چې د اکتوبر په 15مه د بلوچستان ساحلي سیمې اورماړې ته نږدې د مکران پر کوستل های وے هغه مهال د تیل او ګیس پلټون کې ادارې او جی ڈی سی ایل پر یو کاروان وسلوال برید وشو چې کله د او جی ڈی سی ایل کارکونکي د سرحدي عسکرو په سارنه کې د کاروستو له گوادر نه کراچۍ ته روان وو. د آی اس پی آر تر مخه په دغه نښته کې و سرحدي عسکر او د او جی ڈی سی ایل و ساتون کی وجل شول. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی رسنیو ته ویلي چې د دغه ادارې ټول کارکونکي په حفاظت سره خپل ځای ته رسول شوی دي او په پرونی خطه کې د دغه ادارې یو موټر هم تباه شوی دی. د پیخي زمواري د براس په نوم یوې بلوچ بیلتون پالې ډلې منلي پوز ویلي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. نن ماخام د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کوي. د اکتوبر په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نوم د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. له غونډې وروسته د دغه تحریک ویان میا افتخار حسین یوې خبري غونډې ته ویل دوی ټول بنن په ګوجرانواله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت خلاف را یو ځای کیږي او د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه وکوي. د مسلم لیگ انون ګوند مشران وایي دغه جلسې ته وی د ګون قائد نواز شریف له لندن وینا کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي د تحریک انصاف حکومت په درغلي او راغلي او باید مستعفی شي. دوی په هیواد کې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم کوي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران د غتورونو ردوي او وایي د اپوزیشن مرکزی ایجنډا د احتساب عمل وترول دي نو ځکه اوس دوی خلاف راوتل دي. د پېښور هایکورت د اکتوبر په 15مه د بشري حقوقو پر فعالې دریس خټک په یو پوځي عدالت کې د مقدمه د درولو امر کړی دی. د پېښور هایکورت چیف جسټس وقار احمد سیټ او پر جسټس ناصر محفوظ جوړه دوه کسیزه بنچ دغه فیصله د ادریس خټک د خوشي کولو د درخواست اوریدنې پر وخت ماوروله. د ادریس خټک وکیلانو مشال ریډیو ته ویلي د عدالت د فیصلې تر مخه تر سوچ د ادریس خټک د خوشي کولو پر درخواست فیصله نوي اورول شوی تر هغه پورې پر نوموړي په پوځي عدالت کې مقدمه نشي چلیدي. پېښور هایکورت په د ادریس خټک د خوشی کولو پر درخواست اکتوبر په 20مه اوریدنه کوي. تاسو مشال رادیو ته وکی په امریکا کې د کورونا وایرس کیسونه له 8 میلیونو څخه واختل په دغه هیواد کې هر ورځ په زرګونه نوي کیسونه ریپورت کیږي. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرو تر مخه د اکتوبر په 15مه په امریکا کې نږدې 15000 د کورونا کیسونه ریپورت شوه دي. دا د اگست 14مه څخه په دغه هیواد کې تر ټولو زیات شمیره ده. روغتیاي سیرونکو د کورونا د زیاتو کیسونو د وجوهاتو په اړه معلومات نه لري خو وایي چې خلک پر احتیاطي لارښوونو عمل نکوي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو پرانیستلو سره هم دغه کیسونه زیات شوی دي. او بل خبر دا چې په کرغزستان کې د اغوا په جرم سزا شوی چې روانه اونۍ له جیل آزاد شو. د دغه هیواد وزیر اعظم وټاکل شو. د اکتوبر په 15مه یې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته راټول شو خلکو ته په خپل وینا کې ویل چې د هیواد ولسمشر مستعفی شو اوس ټول واک د پلاس کې دی. صادر جفاروف له هغې څو ساعته وروسته د هیواد وزیر اعظم اعلان شو چې کله ولسمشر سورنبای جنبیکوف د هیواد د 3 اکتوبر د پارلمان د انتخاباتو په رسمي نتیجو کې د نوموړي او د حکومت په لوو ګوندونو د بریا اعلان وکړو او وروسته د انتخاباتو د نتیجو پر ضد د ولسي مظاهرو لوجې خپله سرکاري ویبپاڼه استعفا اعلان کړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد باندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بلوچستان کې په یو شخړه کې و امنیتی سرتیری وجل شوی د دې خبرونه د سر موضوع ده. نن به په ګوجرانوالا کې د پی ڈی ایم جلسه کیږي.
ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ، لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی.
اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے.
د مدنی فعال ادریس خټک پاړه باندې د پېښور های کورٹ وایي چې په هغه باندې په فوجي عدالت کې مقدمه نشي چلے دے. داغه وکیل وایي
قانون کی تو گنجائش نشتا جی او سویلین چی دینو در کورٹ مارشل دیو کریشی.
او د خیبر قبیلی دلی پنامه باندی د امن لو بی پیل شو. قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سره تزمشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د بلوچستان په مکران کوستل های وی باندې د ناصرګند وسلوالو لوري د تیل او ګیس ادارې او جی ڈی سی ایل پر یوې قافلې برید شوه چې په نتیجه کې و سرحدي عسکر وژل شوي. د وسلوالو د ډزو له امله یو موټر هم تباه شوی. په پیښه کې د او جی ڈی سی ایل ادارې د کارکوونکو او ساتونکو هم وژل شوی. پر پیښه د بلوچستان د اعلی وزیر له لوري سخت خواشینی ښودل شوی. د پیښې ذمواري د براس په نامه یوې بلوس بلتون پالې ډلې منلې. په دې اړه نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
د پنجشنبې په مازګر د بلوچستان په ساحلي برخه ورمانه ته نږدې د مکران په کوسټل های وی یا د سمندر په غاړه په لوی سړک باندې هغه مهال د تیل او ګیس د پلټونکو ادارې او جی ڈی سی ایل پر یوه قافله باندې د ناصرګندو کسانو له لوري یو برید وسو چې کله د او جی ڈی سی ایل کارکوونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ورمانه څخه د کراچي په لور روان وو. په کوټ کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر له لوري تېر شپه ناوخته په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د وسلوالو کسانو سره په نښت کې د او جی ڈی سی ایل د قافلې پر حفاظت مامور و سرحدي عسکر او و شخصي پولیس په پیښه کې وزل شوی دی. خو د او جی ڈی سی ایل کارکوونکي خوندي ساتلې دي. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او په پیښه کې د تورونو کسانو د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر شپې ناوخته پورې څوک نه و نیولي. بلې خواته وځای رسنۍ ته په ورکول شوي یو بیان کې د بلوچ وسلوالو ډلو د اتحادیې سنگر یا براس د اورماڑا د پیش ذمہداری قبل کړی ده. پر پیش باید د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر اجاز احمد شاه له لوري په جاری سوی یو بیان کې د سرحدي عسکرو په ګډون د ځایي پولیس پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګنده شوې ده او ویلي دي چې دوی به کله هم د شر خوښونکو ناپاک اراده و کامیابی ته نه پرېږدي. نوموړي امر کړی دی چې په برید کې تورن کسانو په ضد سخت ګامونه پورته شي او ژر تر ژره دي ونیول شي. پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر له لوري په کوټ کې په جاري شوی یو بیان کې دغه پیښه یو بوزدلانه عمل ګڼلی او ویلې دي چې به سې د کوم زموږ حوصلې لوړې او ډېر ژر به د صوبې څخه ترګري مخله ختم کړو. اعلی وزیر په پیښه کې د قیمتي انسانانو پر وژل کېدو افسوس ښکاره کړې او زیاته کړه چې ځینې کوتونه د بلوچستان ترقي او خوشحالي لیدل نه غواړي نو ځکه دغه ډول پیښه رامنځته کوي. اعلی وزیر وځای چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي. د دې څخه له مخه د روان کال د مئی په میاشت کې د بلوچ وسلوالو ډلو له لوري پر سرحدي عسکرو په دغه ډول برید کې اووه کسان وژل شوي وو. لومړۍ پیښه د بلوچستان په مچ سیمه کې رامنځته شوې وه په کوم کې چې شپږ سرحدي عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. هم په دغه ورځ د بلوچستان په تربت کیچ ضلعه کې په یو بله پیښه کې د وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې یو بل سرحدي عسکر امداد علي وژل شوی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو بل موضوع په ګوته کوم. د پنجاب په ګوجرانوالا کې نن د پاکستان جمهوریت تحریک مشران جلسه کوي. دغه جلسې ته بعد د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند قائد میانواز شریف لنند نوینا کوي او د ګوند مرستیال مشره مریم نواز د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری به هم ویناګانی کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې اورو چې د حکومتي او مخالفو سیاسي مشرانو په خبرو پیلېږي.
ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ، لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی.
اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے.
دا لمړی خبرې د وفاقي وزیر شیخ رشید دی چې د ګوجرانوالی د جلسې په تناظر کې وایي پر پوز به څوک نیوکی نه کوي. او دا نورې خبرې د مسلم لیگ نون د یو مشر رانا ثناء الله دی چې وایي د هغوی رهبر نواز شریف به جلسې ته وینا کوي. ګوجرانواله کې د پاکستان ډیموکراتیک مومنټ د نننۍ جلسې په اخله په اسلام آباد کې تیره ورځ د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورزنګ د مشرانو غونډه ترسره شوه. د غونډې وروسته د یاد غورزنګ ویان میا ابتخار حسین په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت دی د هغوی په لاره کې د جلسې ځای ته د رسیدو لپاره د رکاوټونو ودرولو نه ډډه وکړي. میا ابتخار حسین په خبری کانفرنس کې زیاته کړه د هغوی په احتیاط کې شامل د ټولو ګوندونو مشران به د جلوسونو په شکل کې ماښام 8 بجې د جلسې ځای ته را رسی.
یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے اور یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، آپ سب دیکھیں گے. مریم بی بی لاہور سے نکلے گی.
تاسی با اوی نئی دا لومړی با زمون تر ټولو لویا جلسه وی. مریم بی بی با دا لاہور نا رازی او بلاول با دا لالا موسا نا رازی او دا ډول هر یو غون با دا ټاکل شوی زایونو نا جلسه تا رازی. دولس طاقت تا سوک هم نشی ٹنگی دلی او دا اللہ رستو بیا طاقت دا اولس سرده. مونږ د ټګۍ د لارې د راوستلې شوی وزیر اعظم او حکومت پر ضد یو شوی یو.
اور طاقت پر خدا کے بعد نیچے عوام کی طاقت ہے. گاندھی ضد وزیر اعظم اور حکومت کے خاتمے کے خلاف ایک ہوئے ہیں.
بل خوا ته هم تیر ماخام په ګوجرانواله کې په خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناء الله ویلی دی چې میاں نواز شریف به د لندن نه دې جلسې ته وینا کوي.
اس ملک میں فری اور فیر الیکشن کا جو ہے حصول ہے.
مونگ پدے ہیواد کی آزاد او شفاف انتخابات غواړو. مونگ وایو چې دا ووٹ پیسلے دی اومنل شي او دا ووٹ پیسلے دی بدلا نکڑی شي. قوی امکان نہ بلکہ سل پسلا امکان دے چې میا نواز شریف با دے جلسے تا وینا کوي.
قوی امکان نہیں ہے بلکہ 100% امکان ہے کہ اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے.
میاں نواز شریف تر دې وړاندې د لندن نه په خپلو تقریرونو کې د هیواد پر پوز او ادارو سختی نیوکی کړی وي. خو د ګوجرانوالې په جنا سټیډیم کې د دغه جلسې لپاره د ضلعي انتظامیه په اتیش نکاتی اجازتنامه کې لیکل شوی دی چې په جلسه کې به د هیواد د ادارو او د آئین خلاف کومه خبره نه کیږي. او وفاقي وزیر شیخ رشید هم تیر ورځ د هیواد د سیاسي صورتحال په لړ کې په خبری کانفرنس کې ویلی دی چې په جلسو جلوسونو کې دی پر پوز د نیوکو نه ډډه وکړي شي. هغه زیاته کړه چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو درغلو په وجه ځانونه د جیلونو نه د بچ کولو لپاره رایوزی شوي دي.
کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں، بھائی جان ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم پکے آئے ہیں 5 سال کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں.
سوک وائی مونگ پا جنوری کی روانیو خورورا مونگ تلو والا نیو. مونگ دا عمران خان پا مشرعی کی دا 15 کلونو لپارا پاخا راغلیو. عمران خان با دا خلق نپریگ دی او دوی با رانی سی. عمران خان با واک پریگ دی خو دوی با پا جیلونو کی وردن نکوی.
عمران خان اقتدار چھوڑ دے گا، ان کو جیلوں میں ٹھونس کے رہے گا.
د ګوجرانوالی د جلسے روستو د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې، د اکتوبر په 15مه په کوټه کې، د نومبر په 2مه په پېښور کې، د نومبر په 13مه په ملتان کې او په 14 دسمبر په لاهور کې د جلسو جلوسونو پلان جوړ شوی دی.
تاسو مشال لیډیو ته وګی. د پاکستان جمهوریت تحریک پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف نن د اکتوبر په 14 په ګوجراوالی کې د حکومت ضد جلسه کوي. غورزنګ به تر دې وروسته د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې، د اکتوبر په 15 په کوټه کې، 22 نومبر په پېښور کې، 13 نومبر په ملتان کې، او د دسمبر په 14 په لاهور کې جلسه وي. زموږ همکار احمد الله په ګوجراوالی کې له ځایي خبریال ارشد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اپوزیشن د جلسې لپاره څه تیاری کړی. نو موړی په ځواب کې وویل
دا جلسه په ګوجراوالی کې د مسلم لیگ نون په قیادت کې کیږي، او دا په جنا سټیډیم کې کیږي. جنا سټیډیم د ښار بالکل په منځ کې واقع دی. دې سټیډیم کې تقریبا 15,000 کسان راتلی شي. د دې په منځ کې 2 فوټه اوږد سټیج لګول دی. مرکزي چې کوم قیادت یې هغه به ماښام خطاب کوي. د جلسې چې کوم ټایم نه نو په 3 بجې باندې شروع کیږي، او د ضلعي انتظامیې طرف نه دی له د شپې د ختمولو 12 بجې ټایم ورکړی دی. او د ضلعي انتظامیې او د دې پی ڈی ایم قائدین په منځ کې یو معاہدہ شوی دا. په هغه معاہدہ کې 38 پوائنټونه دو لیکل دي. په هغه پوائنټس باندې به دو جلسه کې په هغه کې غټ غټ چکم پوائنټسونه دي. په جی ٹی روډ باندې به دو کم ځای کې نه ودرېږي. یو ریلی به هم نه راوباسي. عسکري چې څومره هم ادارې دي، څومره چې ایجنسیانې دي، هغو خلاف به خبرې نه کوي. او جلسهګاه ته چې کم کسان در نه کېږي، هغو به ماسک ضروري استعمالوي. 38 نکاتونو کې یو نکات دا هم ده چې باید دوی به څلورو نه والا د شپږو کوټو پورې فاصله هم ساتي.
اپوزیشن ګوندونه څه وایي د خپلې جلسې په حواله سره، چې آیا دوی به په څومره شمېر کې خلک راولي او څومره پر امید دي د خپلې جلسې نه دی؟
زمونږ د پخوانی وزیر خرم دستګیر سره هم خبرې شوې. نو دا غنه موږ دغه سوال وکړو چې تاسو څه پوزیشن دی. نو هغه چې 10,000 نه زیاتې به موږ کورسې لګو، او 10,000 کسان بره په انکلوجر کې برازي. نو هغه چې کوم دعوه کوي، هغه چې باید دنه به 1,500 پورې کسان، دا غي نه بهر چې کوم کسان هغه په زرګونو کسان دا خو باغو کې کته کې چې کله جلسه شروع شي.
یو بل پښتنه د حکومت لخوا څه انتظامات کړل شوی د جلسې امنیت لپاره؟
تقریبا 1,500 پولیس چې دي، هغه په ګوجراوالی په جی ٹی روډ باندې او جنا سټیډیم په اطراف کې کار کوي. دغه شانتي 200 او 130 نه زیات وارډن پولیس چې دي، هغه به د ټرافیک انتظامات کوي. چې کوم د قائدین گاڑی دغه د پاره جدا پارکینګ جوړ کړی شوی دی. د عام خلکو گاڑی چې کوم یا کم چې د لاهور نه راځي، د ګجرات نه راځي، هغه د پاره 3 جدا پارکینګونه جوړ کړی دي. هلته به هغه خپل گاڑی ودري، دغه شان هغه جلسې ته راځي.
اپوزیشن لخوا به څوک څوک وینا کوي؟ کم کم ګوندونو مشران چې دي هغه به وینا کوي؟
پدې کې جی د ټول مهم خطاب چې کوم دی، هغه به مریم نواز شریف کوي. مولانا فضل الرحمان بابا کې خطاب کوي. دغه شان به د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری خطاب دی. دا درې چې کوم خطابونه دا به مرکزی خطابونه، او د دې نه علاوه چې کوم پی ڈی ایم قائدین دي نو هغه هم راځي خطابونه به.
تر کوم حد پورې دا امکان دی چې دا کوم هغه ایس او پیز تیار کړي په دغه باندې به عمل درآمد کیږي د جلسې دوران؟
د پی ڈی ایم قائدین د نن نه 11 ورځې مخکې اپلیکیشن ورکړ او ډیسټریکټ انتظامیه دغه شان موږ یو جلسه کوو په سټیډیم کې. دا هو په دغه خبره باندې بحث روانو چې د کورونا ایس او پیز خلاف ورزي کوي، موږ تاسو له اجازه بالکل نه درکو. چې کومه ګراوند ریالټی دا هغه بالکل د سینه ښکاری چې دوی په ټوټل کسان به ماسک استعمالوي یا به سوشل ډیسټینسینګ کوي.
اپوزیشن دا خبره کوي چې د دې بینر زی په زی باندې کوز کړلې شوی دی. دغه شان د دې کسان د ضلع مشورولي چې کومه ده هغه نیولې شوی ده. آیا واقعي د پولیسو لخوا داسې کاروایانې شوی دي؟
نه جی، صوبایي مشورولي خو گرفتار کړی شوی نه ده، او بلکې د دې سیمه چې دسی یو هم مهم کس گرفتار کړی نه ده. او شپږ دیرش نه واخله سلویت پوری مقدمات په ګوجراواله په مختلفو تاڼو کې درج شوي. په دې کارنر میټینګ خلاف، کورونا وایرس ایس او پیز خلاف، او په هغه کې 286 کسان چې هغه نامزد کړي. او بل چې تاسو کومه پوښتنه وه چې په ګوجراوالی په سراؤنډینګ کې چې څومره هورډینګ بورډونو بینر وي، څومره پمفلټ وي، څومره هورډینګ بورډونو هغه کوز کړي دي. خو چې کله ورته ان او سی میلاوه شوې، د هغې ان او سی نه بعد هغه په ګوجراوالی کې سراؤنډینګ ایریا کې بیا خپل بینر هم لګولي دي، خپل هورډینګ هم لګولي دي، هغه لا بالکل کوز کړي نه دي. هغه
تاسو مشال لري ته وګي. اوریدونکو، په پاکستان کې دا ورستو کې د قومي احتساب ادارې په نیب د واک او رول په اړه بحثونه له هغه ورستو تاوده شوي چې یو خوا اپوزیشن سیاستوالو دغه اداره د حکومت له خوا د دوی پر ضد د سیاسي آلې په توګه د کارولو تورونه پوري کړي، او بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخواني سینیټر سحر کامران د دې هیواد د بشري حقوقو وزیر ته په یو لیږل شوي لیک کې د اداره د بشري حقوقو پر سرغړونې تورونه کړي ده. نو موړي په لیک کې د 12 هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یا د دوی د کړو وړو لامله مړ شوي دي. احمد شاه زمي په پاکستان کې د نیب د رول، واک او تاریخي شالید ته کتنه کړې.
نیب اگر یہ کام کر گیا
حکم کا نہیں ہو سکتا جہاں جج
نیب کی چیئرمین کی تقریر کے حوالے سے ایک
دا پاکستان پر ٹیلی ویژن چینلونو دا بحثونو پر محال دا اپوزیشن گوندون سیاستوال د دې هیواد قومی احتساب اداره یا نیب په انتقامی کاروائی تورنوی یا وای چې دا اداره د دوی او حکومتي غړو ترمنځ توپیر کوي. اپوزیشن مشران په وار وار ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت نیب له دوی څخه د سیاسي انتقام لپاره کاروي او که څوک هم پر حکومت یا ادارو نیوکې وکړي نو نیب د هغه پر ضد د اداري یا مالی فساد مقدمه جوړ کړي. خو حکومت او د نیب چارواکي دا تورونه نه مني او وایي چې نیب بې توپیره د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې په اداري یا مالی فساد کې ښکیل وي. د پاکستان قومی احتساب ادارې د دوه حکومت مخالف ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر یو شمیر مشرانو د درغلي مقدمه جوړ کړې دي. دا وخت د مسلم لیگ نون د رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د ګوند مشر شهباز شریف، مرسیال مشر مریم نواز، د نواز شریف او شهباز شریف زامن او د ګوند ځین نور مشران د نیب لخوا د درغلي تر مقدمو لاندې دي. بلخوا نیب د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداري، د هغه د خور فریال تالپور او د ګوند د ځینو نورو غړو پر ضد هم د مالی فساد مقدمې جوړ کړې دي. دوی ټول پر ځان لګېدلو تورونو انکار کوي او د دې مقدمو تر شا سیاسي انګیزه ګڼي. خو د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سنیټری سیر کامران د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8مه د دې هیواد د بشري حقونو وزیر شیر مزاري او په قومي اسمبلی او سینټ کې د بشري حقونو د سینډینګ کمیټیو مشرانو بلاول بوټو زرداري او مصطفی نواز کوکر ته په یو لیږل سوي لیک کې نیب اداره د بشري حقونو په سرغړونې تورنه کړې ده. نوموړي په لیک کې د 12 هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یا د دوی د کړو وړو له امله مړ شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو مدافع او لیکوال آی رحمان هم په دې اړه د اکتوبر پر 15مه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډاون ورځپاڼه کې لیکنه کړې او د نیب پر قوانینو او عمل یې نیوکې کړې دي. سیر کامران په خپل لیک کې د بریګډیر ریټارډ اسد منیر د هغه لیک ذکر هم کړی چې نوموړي د 2019 کال د مارچ پر 14مه له ځان وژنې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکلی وو او ویلی وو چې خپل ژوند په دې هیله له لاسه ورکوي چې چیف جسټس به د نیب د کارمندانو په رویه کې مثبت بدلون راولي چې د ده په وینا هغوی د خلکو له ژوند او عزت سره لوبیږي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې هغه څوک باید مجرم ونه پیژندل سي چې پر ځان یې له لګېدلو تورونو انکار کړی وي. بلخوا د نیب چارواکي د ځورونو له تورونو انکار کوي او خپل کار د پارلمان لخوا دوی ته د ورکړل سوي واک په دایره کې ګڼي. د پاکستان د قومي احتساب اداره نېشنل اکاونټبلټي بیورو یا نیب د 1999 کال د نومبر پر 14مه د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف جوړ کړ. نوموړي له دې یوه میاشت وړاندې د همدې کال د اکتوبر پر 12مه د وزیر اعظم نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا له لارې واک ته رسېدلی وو. له دې وړاندې د 1999 کال په پیل کې د پاکستان د هغه وخت عبوري وزیر اعظم ملک میراج خالد په دور کې د درغلي د مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم یوه اداره جوړه شوې وه. له هغه وروسته چې کله د 1999 کال په فبروري کې نواز شریف د وزیر اعظم په توګه منتخب سو نو تر 1999 احتساب اکټ لاندې له پارلمان څخه په احتساب کمیشن کې د ځینو بدلونونو له منظوري وروسته احتساب کمیشن ته دوام ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دا دریز هم لري چې نیب د یو پوځي واکمن په دور کې جوړه شوې اداره ده چې باید ختم کړل سي. خو د پاکستان مرکزی حکومت او نیب د درغلیو په مخنیوي کې د دې ادارې کار اغیزناکه ګڼي. نیب یو خپلواک او وفاقي اداره ده چې پر سر شاه اسلام آباد سربیره په لاهور، کراچي، پېښور او کوټه کې ځایي دفترونه لري. دا اداره د مالی درغلیو، رشوت، لامدن زیاتو اساسو درلودلو، د واک ناسم استعمال او په اقتصادي ترګری کې د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی کولای او هغوی نیولای سي او تر دېش ورځو پورې په خپلو ځانګړو زندانونو کې له ځان سره ساتلای سي. ورسره نیول سوي خلک احتساب عدالت ته وړاندې کول کیږي. دا اداره دا واک هم لري چې له مقدمې وړاندې له مشکوک کس څخه تر جوړ جاړي وروسته مطلوبه پیسې واخلي او هغه خوشي کړي. قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ادارې د زیات واک او چلن په اړه نیوکې او اورېدنې سوي خو د نیب په قانون کې د بدلون یا د نیب ادارې له منځه وړلو واک یوازې د پاکستان پارلمان لري.
تاسو مشالې د توګه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د کورونا وایرس کیسونو په زیاتېدو سره حکومتونو د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت ولس ته خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا وایرس زیات شمیرې کیسونه را روان دي نو ځکه د دې احتیاطي تدابیر په سنجیدګۍ سره په پام کې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای د غلطه یو وار بیا د کورونا وایرس کې سونه په زیاتې دودی د منصوبه بندي او ترقی وفاقي وزیر اسد عمر د اکتوبر په 15مه په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یو ورځ مخکې د کووډ 19 ناروغي د مثبتو پیښو شره 2.3 و د نوموړي په خبره د پښاوخوا 500 ورځو کې د ناروغي د مثبتو پیښو تر ټولو زیاته شره ده. تیر ځل دغه کچه د اګست پر 23مه ریکارډ شوې وه. اسد عمر ویل چې په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې زیات کیسونه را روان دي او په مظفر آباد کې د مثبتو پیښو کچه ډیره زیاته ده. وفاقي وزیر یو وار بیا د پاکستان پر ولس غږ کړی چې په سنجیدګۍ سره د کورونا وایرس د مخنیوي حکومتي لارښوونو باندې عمل وکړي. که داسې نه وي نو حکومت ته به سخت اقدامات کول وي. د اسد عمر دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس کیسونو د بیا زیاتېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د اکتوبر تر 15مې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمېر 3,21,213 ته رسېدلی دی. د ویبپاڼې له معلوماتو سره سم د اکتوبر 14مې او 15مې ترمنځ په 24 ګڼټو کې د کورونا وایرس 2,655 نوي کیسونه ریکارډ شوي او 10 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,50,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې اسد عمر ویلي چې شادي هالونه او هوټلونه د وایرس د خپرېدو غټې سرچینې دي، نو ځکه د هغې لپاره نوې لارښوونې جاري شوې دي. د بلوچستان حکومت هم ویلي چې د کورونا وایرس دویم لهر راغلی دی. بلخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړي دا ممکنه ده چې په یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره هلته د مړینې شرح هم زیاته شي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمېر سره سم د اکتوبر تر 15مې په نړۍ کې د کورونا وایرس کیسونو شمېره د 3,50,000 نه اوړېدلې ده. د پوهنتون شمېرې ښایي چې په نړۍ کې له کووډ 19 ناروغۍ 2,92,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي، خو تر 26 میلیون زیات کسان ترې رغېدلي هم دي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښایي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې ریکارډ شوي دي. په دویم نمبر هند دی چې پکې زیات شمېر کې کیسونه را روان دي. د کیسونو له پلوه برازیل په دریم نمبر دی. د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره په بېلابېلو هیوادونو کې نوي اقدامات شوي دي. په یورپ کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه لګولي او محدودیتونه عملی کړي دي. په یورپ کې د ورځې په حساب ریکارډ کیسونه مخې ته را روان دي. په سیمه کې هر ورځ تقریبا 1,00,000 کیسونه ریکارډیږي. اټلی، چک جمهوریت، سویټزرلند او روس په یورپ کې هغه هیوادونه دي چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه پکې مخې ته را روان دي. کارپوهان خبرداری ورکوي په دومره زیات تعداد کې د وایرس کیسونه د صحت په نظام ډېر فشار اچولی شي چې ور له مخه د طبي کارکوونکو کمې دي. په فرانس کې د جولای راهیسې په لومړي ځل حکومت د ولسي روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا د مرکزي ښار پیرس علاوه په اتو نورو غټو ښارونو کې د لږ تر لږه 2 هفتو لپاره د شپې مهال کرفیو اعلان کړی. دا اګست بندیز به د اکتوبر 12 عملي کیږي چې د شپې نه هونه د سهار تر 6 بجو پورې به خلک بهر نشي راوتي. د سپین چارواکي وایي چې په کاتالونیا سیمه کې به تر راتلونکو 15 ورځو پورې بارونه یا شرابخانې بندې وي. په اروپایي ټولنه کې د وایرس خپرېدو کچې له پلوه سپین په سر کې دی چې پکې 9,00,000 کیسونه تصدیق شوي دي او تر اوسه ترې 3,50,000 کسان مړه شوي دي. شمالي آیرلینډ هم د 4 اونیو لپاره شرابخانې او رستورانتونه تړلي دي. هالینډ هم د شرابو په خرڅولو پابندي لګولې او په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي کړي دي. په روس کې په یو ورځ کې تر 14,000 زیات کیسونه ریکارډ شو چې د وبا خپرېدو پس تر اوسه تر ټولو لوړ ورځنی شمېر دی. په روس کې د 1,00,000 راهیسې د ورځې په حساب تر 10,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. بلخوا له روس نه زیات معلومات بهر نه راوځي، نو دا هم ممکنه ده چې دا شمېر زیات وي. په چک جمهوریت کې چارواکو عادي وارډونه د کورونا وایرس د علاج ځایونو ته بدل کړي دي او غیر ضروري کارونه یې ځنډولي دي. د دغه هیواد د 1,00,000 آبادۍ له تناسب سره د کیسونو شمېرې زیاتې را روانې دي. د اکتوبر په 14مه په هیواد کې د کورونا وایرس تر 9,500 کیسونه ریکارډ شول. په مارچ کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډېدو پس سخت لاکډاون عملي شو، خو بیا په اوړي کې په عملي شو سختیو کې نرمي وشوه او په اګست او ستمبر کې د زیاتو کیسونو د برسېره کېدو پس هم د حکومت حکمت عملي تیزه نه وه. په دغه هیواد کې د اکتوبر 14مې سکولونه، رستورانتونه، د ورزش ځایونه، شرابخانې او کلبونه د نومبر تر 3مې تړل شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل هم سختو ګامونو اخستو باندې غور کوي چې د راپورونو له مخې ماسکونه اچول او په شخصي غونډو یا دستورو محدودیتونه لګول شامل دي. په جرمني کې د ورځې په حساب د کیسونو شمېره تر 15,000 زیات ریکارډ شوې ده. بلخوا د برطانی وزیر اعظم بوریس جانسن په داسې حال کې د سختو ګامونو حمایت نه کوي چې وزیران د کریسمس مخ کې د دوه اونو لپاره پوهنتونونه تړل غواړي. په امریکا کې د اکتوبر تر 14 اوه سلوېښت زره نوي کیسونه ریکارډ شو. په دغه هیواد کې د اکتوبر تر 15 د کورونا وایرس کیسونو شمېره څه کم 8 میلیون وه. په دغه هیواد کې تر 2,16,000 زیات کسان له ناروغۍ مړه شوي دي، خو تر 3.1 میلیون زیات ترې رغېدلي هم دي.
تاس مشال ریډیو ته وګی درنه ساعت کې پښتونخوا کې 12:30 بجې وشوي. د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز د فرخندا صد ناورو.
د پاکستان د پوځ اطلاعاتو څانګې ایس پی آر په خپله ویبپاڼه ورکړي چې د اکتوبر په 15 د بلوچستان ساحلي سیمې اورماړې ته نږدې د مکران پر کوسټل های وے هغه مهال د تیل او ګیس پلټونکو ادارې پر یو کاروان وسلوال برید وشو چې کله د او جی ډی سی ایل کارکونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې د کار وروستو له ګوادره کراچۍ ته روان وو. د ایس پی آر تر مخه په دغه نښته کې اووه سرحدي عسکر او د او جی ډی سی ایل اووه ساتونکي وژل شول. د پیښې ذمهواري د براس په نامه یوې بلوس ویلتون پالې ډلې منلې. نن ماخام به د پنجاب په ګجرانواله ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نوم د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. له غونډې وروسته د دغه تحریک ویان میا افتخار حسین یوې خبري غونډې ته وویل، دوی ټول به نن په ګجرانواله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت خلاف را یوځای کیږي. د پیښور هایکورت اکتوبر په 15 د بشري حقونو پر فعالي دریس خټک په یو پوځي عدالت کې د مقدمې د ودرولو امر کړی. د پیښور هایکورت چیف جسټس وقار احمد سیټ او پر جسټس ناصر محفوظ جوړه دوه کسیزه بنچ دغه فیصله د دریس خټک د خوشي کولو د درخواست اوریدنې پر وخت واوروله. په امریکا کې د کورونا وایرس کیسونه له 8 میلیونو څخه واوښتل. په دغه هیواد کې هر ورځ په زرګونه نوي کیسونه رپورټ کیږي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د اکتوبر په 15 په امریکا کې نږدې 6,000 د کورونا کیسونه رپورټ شوي دي. دا د اګست 14 څخه په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره ده. او په کرغزستان کې نن د اکتوبر په 14 د پارلمان غړو په یو غونډه کې د هیواد واک له ولسمشر نه وزیر اعظم ته د منتقل کېدلو تایید وکړ. د پارلمان په غونډه کې په بشکک کې له 15 ورځو راهیسې لګېدلې ایمرجنسي هم لرې کړل شوه.
پیښور هایکورت د بشري حقوقو پر فعال ادریس خټک پر پوځي عدالت کې د مقدمه ودرول امر کړی او د ادریس خټک د کورنۍ لخوا په پیښور هایکورت کې د روان درخواست د اوریدنې په اړه ویلي چې دغه کیس بل اوریدنه به د اکتوبر پر 28 کوي. دا معلومه نه ده چې عدالت به د ادریس خټک د خوشي کولو امر ورکړي او کنه، خو د هغه وکیلان وایي د ادریس خټک پر رد د دفاع وزارت لخوا جوړ شوی کیس ډیر مضبوط نه دی او د هغه پر رد بې بنیاد مقدمه جوړه کړل شوې ده. ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې لادرکه شوی. نور تفصیل له پیښوره د غلام اوس پر راپور کې اورو.
پیښور هایکورت د جهلم په پوځي عدالت کې د بشري حقوقو په فعال ادریس خټک د مقدمه د ودرولو امر ورکړی. په دغه اړه د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ دوتنی بنچ ته د یاد مدني فعال ادریس خټک دوه وکیلان عبداللطیف اپریدی او طارق افغان حاضر شول. د دغه عدالتي کاروایی په اړه د ادریس خټک وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې فیلحال عدالت په پوځي عدالت کې په ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ له اړخه درج شوې مقدمه لا روانه ده.
من دغه نږدې ورځو کې چې د کرنل انعام الرحیم کوم کیس شو، سپریم کورټ هغه کې دغه رولینګ ورکړی چې د یو سیویلین کورټ مارشل نشي کېدی او دا غینه پس دا غو رهایی ممکنه کړی شلوه. نو په دغه سلسله کې دغه نت من کړه چې د دې سره لاکل اتارټی نشتا، په قانون کې څه گنجائش نشته چې یو سیویلین چې دینو د ریکارډ ماشن دی وکړي شي. او موږ په دې کې سټه هم غوښته چې دا ټرایل کوم روان دی، دا د سټیک نشي په دې عمل درآمد او درول شي. چیف جسټس پېښور های کورټ او جسټس لاتر محفوظ باندې مشتمل ډبل بنچ په دې کې سټه ورکړه او په دغه ټرایل باندې عمل درآمد سٹاپ کو تر دې اخري فیصله پورې او سماعت د یوشتم اکتوبر پورې ملتوی کړ.
د ادارو لخوا په ادریس خټک د لګول شوی تورونو په اخله د هغه وکیل تاریخ افغان زیاته کړه.
منیسټری اف ډیفنس چې کوم جواب جمع کړو نه غیدا ومنل چې او د منګ سره دی او په دبانې منګ د پاکستان آرمی اعلان دی او د افیشل سیکرټری اعلان دی مقدمه کړی دا. کوم جواب چې راغلی او هغه بالکل هوایي غونډه کې جواب وو کوم الزامات چې لګولي وو هغه الزامات هم هوایي وو او هغې په دې کې دا منلې وه چې په جیلم کې په ده باندې کورټ مارشل لاندې د ټرایل روان دی. موږ یو بل ریټ پټیشن وکړو چې په هغې کې موږ دغه ټرایل چې دی دغه چیلنج کړ چې د دغه ټرایل هیڅ قانوني حیثیت نشته ځکه چې نه خو ملټري کورټ فیلډ کې دي ملټري کورټ ختم شوي دي او یو سیویلین
ادریس خټک د بشری حقوقو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره د بشری حقوقو په برخه کې کار کړی وو او په 2019 کې د نومبر په 13 نیټه هغه په موټروې د سوابۍ ټول پلازې سره نږدې هغه مهال لادرکه شوی وو چې د اسلام آباد نه د خپل کور په لور روان وو. خو بیا وروسته د دفاع د وزارت لخوا په پېښور های کورټ کې ویل شوی وو چې هغه لا درکه نه دی بلکې د هیواد د ادارو سره دی او د ځینی تورونو په بنیاد نیولې شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او
15500. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تکنیکي او هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی. دغه پروګرام د صوبې د صنعتونو او تکنیکي تعلیم محکمې د اکتوبر پر 13 پیل کړ چې ورته د خصوصي پام پروګرام یا سپیشل امفسس پروګرام نوم ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
د صوبای حکومت د صنعتي تکنیکی او هنري زده کړو د کمیټې او د بنونه د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوندګړي پښتونیار خان د اکتوبر پر 15 مشال رادیو ته ویل د قبایلي سیمو زده کوونکو ته تکنیکی زده کړو پر ورکولو ابتدایي کار پیل کړی دی. پښتونیار خان وایي د اکتوبر پر 13 د تکنیکی زده کړو په اړه په یو ورکشاپ کې اول شول چې په قبایلي ضلعو کې د بیروزګارۍ شرح 11% او تر 30% پورې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي دیاري مستوري کوي. په دغو کې یوازې 3% ښځې هم دي. د قبایلي زده کوونکو د یو سازمان ټرایبل یوت مومن مشر خیال زمان او رقصید د اکتوبر پر 15 په دې اړه مشال راډیو ته وویل. خیال زمان او رگزی تاہم وائی پو زیادتر و قبائلی ضلعوں کی دا تکنیکی ستکڑو اداری ہم نشتا و پکو موسمو کی چیشتا حلتا پو پورا ڈبل فال آندی
قبائلی ضلعوں کے وی با خود لگا اس باجاور نظر لشم چی حلتا پو دیر لگا مطلب یو پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ دا غسی کچر تایی خو اگا لگا دیر پا کم آگا کی با ملاوشی نور پا خیبر کے دے کا رگزی دی کا کورم دے دا سی ساوت نار دے کی بلکل ٹیکنیکل ایجوکیشن نشتا دے.
بلخواد خیبر سلسلے نہ قبائلی سکون کو دساسمان ٹرائبل یوتھ موومنٹ ویان عبدالرازق اکتوبر پر پنجل سما مشال ریڈیو تو حکومت تکنیکی تکڑوں د پہل خبر کبھی خوب عملی تو کا لاہم دیتا سو پر نظر ناراضی
دغه شان دی پروګرامونه کول فیل حال سمانه نه لري ځکه چې تر کومه پوری په قبایلی سیمه کې باقاعده داسې ټیکنیکل ایجوکیشنل انسټیټیوشن نوی کولاو شوی او دا غي باقاعده سیټ اپ نوی او یو انتظامیه نوی او سیستم نوی نو اسی یو پروګرام چالو کول او هغه خلکو لا مطلب د دې خبرې اغور کول چې موږ تاسو لا د دې پروګرام دا ټیکنیکل فائدہ بدر کو دا ټیکنیکل فائدہ د دې ته پوری اهمیت نشته دی
د فاټا په هندون د مینجمنت ساينسز سانګې مشر پروفیسر ڈاکٹر مقصود حیدر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلی ضلعو نه سناسه درې زره زده کوونکي دا وخت د صوبې په مختلفو تکنیکی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي خو په زرګونه نور د دغو زده کړو نه محروم دي نوموړی وایي د قبایلی زده کوونکو ته د تکنیکی زده کړو ورکولو یوه پروژه هم تیار کړې خو د دغې د عملي کولو لپاره د کومې ادارې مرسته نه لري
ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بدے کا بالی سیما کی ورک لائن شی ورتا نو ددی خلقو دا یو روزگار بو شروع شی دا اوس ریسن کی دی ایرا او او غسر تری او فکر میں والے او دی کبایو سیندا تبل چن سیسے نا غلین ایرا و دی ایرا و دوی تلے وام نو اللہ کی موقع تا چھ بے روزگاری بے زیادہ زیادہ دا او دی خلقو سرا ایکسپرٹیز نشتلے بس یو شی کو کی اے دا وجیم ا بے روزگاری زیادہ شی کہ او کس تا یو ایکسپرٹیز وی نو اگر صرف دی خپل خاندان دا پر روزگار غرو ذریعے نہیں وی بلکہ دی اگر سرا نو خلقم ہمو خلقم روزگار ملے وی دی معنی پس میڈ اف کیم اکثر دی میٹنگوں لازم سمیڈا والا چکم نواڑی نو دی سمیڈا والا سم بندی بھائی زم خبر کی چکم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے بھائی من بڑے معنی زیاد فوکس ہو
ڈاکٹر مقصود حیدر دا ہم وائی باید لسم جمعہ درست قبائلی استکون کو تھا تکنیکی زکری ورکل شی زکه چی په دغه سیمو کې بے روزګاری په زیاتی دودا
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ځینې قبایلی زده کوونکي وایي که حکومت د دوی د وخت او تعلیمي زیان ازاله ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې ترل شوي زیاتره پوهنتونونه او کالجونه اوس خلاص شوي خو قبایلی زده کوونکي وایي د شاوخوا شپږو میاشتو پورې د پوهنتونونو د بندش پر مهال دوی ړومبی له آنلاین زده کړو او بیا له امتحانونو پاتې شول نور تفصیل زموږ همکار اسرار عالم مومند راکړي
د اسلام آباد نمل پونتون د جرنلزم څانګې زده کوونکی سید محمد چې تعلق یې له کرمې ضلع سره دی وایي قبایلي زده کوونکي چې پوهنتونونه او هاسټل یې د کورونا وبا له امله بندې وي او په خپلو سیمو کې ترې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړې او امتحانونه پاتې شوي باید دغه زده کوونکي فیل نه کړل شي یا بره کلاسونو ته منتقل کړل شي سید محمد چې وایي د انټرنیټ د نشتوالي له کبله یې آنلاین کلاسونه نه دي اخیستي په چهارشنبه یې مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ او د دې د نشتوالي له کبله د زده کوونکو د شوي تعلیمي زیان په اړه یې په 28 اکتوبر په اسلام آباد های کورټ کې د کیس اورېدنه ده دا وایي که عدالت او حکومت دوی ته انصاف ورنه کړو نو په احتجاج به لاس پورې کړي
دے روڈ باندھے روزے خپل پر احتجاج ریکارڈ کو سو فیل فار دی متدا بنیادی ڈیجیٹل رائٹس حکومت بنیادی حقوق کی مورچی دا انٹرنیٹ سروس دا دی متدا فیل فار بحال کرے لشی او دیوا جنہ کوم سٹوڈنٹس کوم طلبا متاثر شوی دی او تا دی فیل فار سہولت اور ریلیف کر کی جی
تے قبائلی زوانان او غرزنگ د خزو چانگے مشرا نائل الطاف وائی پر قبائلی سیمو کے لہلکانو زیاتی جنکی آن لائن کلاسونو او بیا ل امتحانونو پاتی شوی نوموړی وایي قبایلی جنکۍ د کلتوري بندیزونو له امله نشي کولای چې د انټرنیټ لپاره خار یا کوم دفتر ته لاړ شي د کرمې ضلع نایل الطاف چې دا وخت د پېښور په سکین سکول کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي په چهارشنبه یې مشال ډیو ته وویل چې هر درې میاشتې پس د دوی امتحان وي چې د کورونا وبا له امله ترې دوه امتحانونه پاتې شول نائلہ وائی کہ حکومت قبائلی زدکون کی برق لاسون تا منتقل نکڑل اور قبائلی سمو کی یہ زر تر زر انٹرنیٹ بحال نکڑو نو پا احتجاج بلاس پوری کھڑی بلخوا د پېښور پونتون ویان د محمد نومان په شروع ورځو مشالې دوته ویل چې د کومو قبایلي زده کوونکو د انټرنیټ د نشتوالي له کبله امتحانونه پاتې شوي وو نو له هغو میک اپ امتحان اخیستل شوی یعنی له هغو وروسته امتحان اخیستل شوی دا وایي که اوس هم څوک پاتې وي نو دوی ته درخواست ورکولی شي
میک اپ ایگزام داسې چې کوم سټوډنټ عذر وي او جایز عذر وي او هغه ته ایشو پرابلم وي نو هغه سمپل یو اپلیکیشن ولیکي چیرمین ته د خپل ډپارټمنټ چې زما دا هغه پرابلم وو نو بیا چیرمین چې دی یا سټاف پہ غور کی او چې دا هغه مسله جنمن وي نو هغه بیا چې کوم نه میک اپ ایگزام ولا ارینج کی نو هغه ته وی چې بس ټیک شو نو بس هغه ټیچر ته وی کنسر نو هغه ولا پیپر جوړ کی بس یوازې کینی
مونږ د اعلی زده کړو لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون او د صوبای حکومت ویان د کامرار بنگش او د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر ځانګړي معاون ضیاء الله بنگش ته په لسګونو واره فون وکړ خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ او ویل چې ډیر مصروف دي. البته له کرم ضلع د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي سید اقبال میا په چهارشنبه مشالې دوته ویل چې په قبایلي سیمو کې د دې له کبله انٹرنیٹ بند کړل شوی چې وسلوال یې خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمال لکړي خو اوس حالات ښه شوي او دوی به ډېر زر دغه مسله هواره کړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي زده کوونکو چې کومې تعلیمي زده کړې او وخت خراب شوی نو هغه مسله یې هم اړوند چارواکو ته وړاندې کړې او څه حل به یې راوځي.
دا خبره صحیح ده چې د انټرنیټ غیر موجود دی کې سټوډنټ سفر شوی دی او خبر مشرانو تھا حکومت کی تو آئندہ چلو دیجیے بحالی بکی گی
د قبایلی زده کوونکو اتحادیه وای د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې د دوی څه باندې 15 زره زده کوونکي دي چې د کورونا وبا پر مهال په قبایلی سیمو کې په خپلو کورونو کې وو. دی وای شاوخوا 90% زده کوونکو انټرنیټ نه درلودو او له آنلاین زده کړو او امتحانونو پاتې شوي دي. بلخوا حکومت لا هم د یاد شمیرو پخلی نه دی کړی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو په جمرود کې د کورونا وبا د احتیاط له امله تر شپږو میاشتو ځنډ وروسته د اکتوبر په 15مه د خیبر پیس گیمز په نوم د لوبو میله پیل شوه. د قبایلي د لوبو او کلتور محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې به په دې میله کې په 14 لوبو کې خو شوه 2000 لوبغاړي ګډون کوي. که کورونا احتیاط نه شوه نو بیا به نورو قبایلي د لوبو ته هم غزوي. په دې اړه د فرهاد شینواري دا راپور اورو چې په ډول او سرنا پیل کی
په جمرود کې د اکتوبر په 15مه د خیبر پیس گیمز په نوم د لوبو میله په ډول او اتن سره پیل شو. په خیبر کې د لوبو هلې ځلې د کورونا وایرس د وبا له امله د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ځنډول شوې وې خو اوس لوبو لپاره ښودل شوو احتیاطي تدابیرو یا ایس او پیز په عملي کولو سره بیا پیل شوې. خیبر پیس گیمز په نوم میله کې په 14 لوبو کې خواوشه 2000 لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو دغه میلې د پرانستې په محل د قبایلي ضلعو د لوبو کلتور ډایرکټر نواز خان مشال ریډیو ته وویل
دیکھیے 2000 پلیئرز پارٹیسیپیشن کے بھی 14 مختلف ڈسپلنز گیم تھی ددے مقصد چسنگ تاسو تپتا دا چے مرجر نہ پس ددے علاقوں کے صوبائی حکومت زمنگ دا وفاقی حکومت اسپیشلی پدے باندے ډیر زور دے اول خود دوی انفراسٹرکچر باندے زور دے چے دلت دے کلون سہولیات جوړ شي دے سرا سرا سافٹ ایکٹیویٹیز چے کم دی چے زمنگ مختلف گیمونه دی دار روان دی دا مونږ سٹارٹ واغست کچر چرتا مسئلے نشوی جوړے کرونا زیات نشولا نو دا گیمز زمنگ دا فبروری پورے روان وی
د خیبر پیس گیمز په نوم لوبو میله کې ځای لوبغاړو خپل احساسات صدا سے شریک کړل
منهج دین می د جمناسټیک ټیم کوچ نو د کرونا نه مخکې خو جمناسټیک اکټیویټی شروع د کرونا د وجه نه ټول اکټیویټی سٹاپ شول او دا هغه نه بعد ډیر وخت بعد موقع ملو شو چې خپل فضا جوړ شو مونږ یې نکړو نو یو خو کرونا چې څومره عالمی نړۍ متاثر کړه د زمونږ د گیمز متاثر کړه چې کم ایس او پیز دا ایس او پیز د وجه نه کلبز چلیدل دا ممکن نه گیم کې دل ممکن نه چونکه لکانو خپل منځ کې انټریکشن دی او هغه اجازهت د کرونا د وجه نه نشو ملاوي دی نو پریکټس نه و چې کله یو پلیئر د پریکټس نه ووځي نو دا گیم ډیر زیات متاثر کیږي
محمود نواز افریدی ز کرکٹ لوبغاړی یم او ډیر خوشحال یم ځکه چې دغه یانګ ټیلنٹ لا ډیر ښه موقع ملاویږي او موږ خوشحال یو چې لوبه واپس شروع شي
حارث افریدی مونږه سفیر آباد فوټبال کلب نه تعلق ساتو او ډیر زیات شوق ته مطلب مونږه اول دلته میچونه کړی او ټاپ 8 پروټ ټیمونو کې شامل شوی یو مونږه
د خیبر د لوبو او کلتور محکمې چارواکي وای چې دغه لوبې به د خیبر په دریو تحصیلونو یعنی جمرود باړه او لنډ کوتل کې تر یوې ونۍ پورې دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
چل ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه ورزو سواد ته په سواد کې د لسم او د لسم زده کوونکي وایي چې دوی خې نمبر اخیستي خو بیا ورته هم په سرکاري کالجونو کې داخلي نه ملاويږي په دغه کې جنکې زده کوونکي زیات متاثر دي بل خو د سیمینا د صوبایي سملې غړي او ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې دوی د جنکو زده کوونکو لپاره نور کالجونه جوړوي په دې اړه نور تفصیل سواد ته نیاز احمد خان راکړي
د سوات په سیدو شریف کې د جلکو لوی ډیگری کالج کې په لسګونو زده کوونکي جنکې را جمع شوي چې په 12 او 14 کې داخلي اغستل غواړي دوی بیا بیا د کالج پرنسپل ته عرضي ورکوي چې دوی ته وړاندې زده کړو لپاره د موقع ورکړ شي ولې د کالج لخوا نوټس لګولای شوی چې داخلي پوره شوي او نور ځای نشته د کې د منګوري سومیا وای
د کالج نما 12 کړي دي او مونږ حکومت ته دا درخواست چې مونږ له نور سیټ راولېږي او چې داخله را کې مونږ له مونږ به وسکه په کور کې چې ناسو چې اډمیشن مونږ ته نه ملاويږي ځنه کوله پاسته به ډېر ضروری دی کنه
یو بل از د کون کې هی په انمول علي زیاتوي چې په ټول سواد کې د جنکو لپاره د سکون نه ورسته از د کړې مشکل شي ځکه چې په یو اړخته سرکاري کالجونه کم دي بل خو په کورونو کې ورته په شخصي کالجونو کې په ګران بیه د از د کړو موقع نه ورکول کیږي
دلته په سواد کې د جنکو کالجونه ډېر کم دي او دلته چې دی ویلیو زیاته الکانو ته ورکړي کیږي جنکو ته نه ورکړي کیږي د جنکو مارکس ډېر راشي خو جنکو له ویلیوز نه ورکړي کیږي او بل دا خبره ده چې کور والے چې دی هغه هم چې دی پل زامنو له ویلیو ډېر ورکړي او لوریانو له نه ورکړي چې زامن چې دی په خپله سکولونو کې اډمټ کړي او لوریانی چې دی هغه ګورنمنت سکولونو ته لیږي هغه دا وایي چې هغه د بل کور دی په دوبان بیا سل سبق وایو په کار دي چې دوی کالجونه کلاو کې سکولونه کلاو کې جنکو د خواهشاتو مطابق دي کالجونه کلاو کې وس لګه جنې کې اف اے کوي په پرایویټ کالج کې نو دلته اف اے نشته جنې کې بیا مجبورن ګورنمنت کالج ته اف اے لزی
د جنکو ډیگری کالج پرنسپل ډاکټر نرګسارا وایي چې سخت کال دوی ته په زرګونو د داخلو لپاره پارامونه جمع شوي خو دوی صرف د حکومت لخوا منظور شوی شمیره کې داخلي ورکوي
موږ ته په زرګاو اپلیکیشنز راغلي دي په زرګاو درخواستونه راغلي دي اپا هغه کې موږ په سونو واړه داخل کړو لکه 1500 موږ په دې یو لسم کې داخل کړو او دغه شانتي 3500 زموږ سره په بي اس کې داخل شو او باقي د زرګاو ماشومان چې دي دا پاتې شو ځکه چې پاپولیشن ډیر زیات شو دي
په دا وړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او ډایرکټ چیرمن په زرکم څخه پوښتنه وکړه نو خغلی ویل چې حکومت په خپل کچ د زده کوونکو مسلې حل کولو هڅه کوي
موږ 180 بي اس اوسره سیوام کړم جوی پروزم میټینګ شو نو سیګر سی په کې ناسو ډایرکټر او زغما پرنسپلانو او ان شاء الله تعالی موږ جنکو په دې کم کالج کې به یو کالج سره جوړو او نور موږ خپل ایجوکیشن نور سوچنه موږ یو بل کالج بولم جوړو او خپل وس پکو ان شاء الله چې سمره زمونه کی دي ان شاء الله جان زیبا کالج بم دستي جوړ شي بلکې بي اس کالج منګ بلوم د دینه مخ کې جوړ کړی تیر شي حکومت کې او تعداد ډیر زیات دی او زمونه ضلع نه ده شنګلې نم راځي د دیر نم راځي د نور نم راځي زمونږ سره خپلې ضلع هم ډېر زیات آبادي ده.
په سوات کې د تعلیمي ادارونو راجمع شوي معلوماتو تر مخه تر 15,000 پورې هلکان او جنکۍ د 12 او 14 داخلو څخه د کالجونو نشوالي له وجې د تعلیم څخه پاتې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی لپاره دې د زده کړو بندوبست وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د نهې په ورځ په پېښور کې یوې تعلیمي غونډې ته د وینا پر وخت د کلتور او مزدورانو صوبایي وزیر شوکت چودري ویلي چې صوبایي حکومت به هر کال د مزدورانو بچي هم د ښه تعلیم دپاره په سکالرشپ باندې بهر ملکونو ته لیږي، خو فعالان وایي باید په دې کار کې د میرټ نه کار واخیستل شي. نور تفصیل زموږ همکار فرحت شینواری راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې موږ د دغه ګام ستاینه کوو، خو په دې کې په کار د میرټ نه کار واخیستل شي او حقدار کسانو بچی پکې ولېګل شي.
زما سوال بیا هم هغه دی چې یو خدا ده چې دې کې به دا شفافیت څوک راولي او څنګه به راځي چې آیا حقیقت کې به دا د یو عام مزدور بچی وي؟ نو دغه لږ قتل په کار دی چې مطلب دغه مزدور به څوک وي، څه قسم مزدور به وي؟ آیا هغه به دیاړمار مزدور وي که نه هغه به په یو فیکټری کې ملازم وي؟ د لکونو روپو میاشت تنخواه به اخلي
عمران ټکر زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې دا وخت 15 تر 16 لاکو پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي او صوبایي حکومت له پکار ده دې طرف ته هم پام وکړي.
خیبر پختونخوا ایجوکیشن یو قانون جوړ کړی دی، مفت او لازمي قانون دی چې په هغه کې به د 15 کالو نه والا 14 کالو پورې هر ماشوم چې دی نو هغه به سکول ته ځي. نو زما په خیال صوبایي حکومت له هغه طرف ته هم پاملرنه پکار ده، ځکه چې دغه کم 15-16 لکه ماشومان چې سکولونو نه بار دي، نو دا هم د غریبو دی اړمار او مزدورکارو بچی دي.
د خیبر ضلع ودان الله په بهاودین زکریا پوهنتون کې په سکالرشپ باندې کمپیوټر ساينس زده کړې کوي او وایي سکالرشپ باندې تعلیم به وسه زده کوونکو لپاره ډېرې اسانۍ پیدا کوي.
غریب خلک ډېر خواهش لري چې دوی خپل تعلیم جاری وساتي، خو دوی ته دا موقع نه ملاويږي ځکه چې دوی خپل اخراجات نشي برداشت کولای. نو هغې مثال یو دا هم دی، لکه زه خپله د قبایلي علاقې خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرم او زه په بهاودین زکریا یونیورسٹی ملتان کې په سکالرشپ باندې شوی یم. نو دی چې ما ته کومه اسانۍ او سهولت جوړ کړی دی، دا به داسې ډېرو خلکو ته اسانۍ جوړه کړه، هغوی به ډېره فایده ترې اوچتولی شي، ځکه چې که بهاودین زکریا یونیورسٹی کې زما په باره کې څوک ووایي نو ماته چې دی د سیمیسټر فیس هم فری دی، یعنی تقریبا 15,000 روپۍ سیمیسټر ماته فری دی. هر شپږ میاشتې بعد دا خلک جمع کوي خو ماته فری دی. دې سره سره ماته هاسټل چې کوم فیس دی دا هم ماته فری دی.
فعالان او زده کوونکي وایي باید حکومت د بې وسه خلکو لپاره په بهرنیو ملکونو کې د تعلیم حاصلولو کوټا زیاته کړي چې ډېرو کسانو ته د اعلی تعلیم حاصلولو موقع ترلاسه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ګلزار عالم په غږ باندې دا سندره ته وړاندې کوو. نور خبرونو کې واپس تاسو ته بیا راځو د مشال تر څنګ اوسئ.
سنو کہ بل جانانا سلام گورے پلا سنو کہ بل جانانا تا تخو پتا دا زما غریب جانانا سلام گورے پلا سنو کہ بل جانانا تا تخو پتا دا زما غریب جانانا پتہ دا زماد غریب جانانا غدی آشی جی بمان او تا خواگو آخستا ما چرتیو نمشه اشنا تا بڑی سوا خستا آغا ارزان بندی بمان او تا بخوا خستا ما بما تلوخی خرس اول تا برو پی جانانا ماتلو خی خر سبل تا برو پی جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا